دولس بجې او دیرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه لیسمت څاروان نور.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تعلقان شارې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بولې ده. د تخار د امنیت قومندانې ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څوخو تر دغه شار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پرځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو سبب شوی دی. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. د ترکیې په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان محترم، مالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت یا روغتیا که روز یکشنبه نشر شده بود. این بار موضوع بحث ما بر اساس پیشنهاد دفتر یونیسف تاثیر شرایط کرونایی بالای روح روان اطفال و خانواده ها هست که روی از این موضوع میخواییم بحث داشته باشیم. مهمان های محترمی که در این برنامه اشتراک میکنن محترمه مدینه حکمت مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر سب ایمل صافی ترینر متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. سخن اول از محترمه مدینه حکمت.
قسمی که موضوع برنامه امروز بیشتر در مورد صحت روانی اطفال است، ما میخواییم یک چند اشاره داشته باشم به کارکردهایی که یونیسف در قسمت صحت روانی اطفال و بهبود صحت روانی اطفال داره. اولا تعریفی از طفل، همه ما شما میفهمیم که طفل کی است. یک پسر و دختر که سنش کمتر از 18 سال باشه از نظر قانونی و همچنان نظر به عرف و مسائلی که در جامعه و در طول تاریخ بوده، ما اینا را به اساس امونیاسایی که دارن و به اساس پختگی کمی که دارن به اساس طفل میشناسیم و نظر به و سن 18 سالگی چیزی است که در CRC یا امو کنوانسیون حقوق طفل و قوانین بین المللی حقوق بشری آمده از طرف سازمان ملل که یونیسف هم جزء از این نهادها هست و تمام کشورها از جمله افغانستان کنوانسیون حقوق طفل و همچنان سن 18 سالگی در برای اطفال در نظر گرفته و قبول کرده. ما چرا باید بحث کنیم روی مسئله اطفال؟ یونیسف در کل مندیتشی است و یا مو هدفش و ویژنش و پلان کاریش قسمی است که بر اطفال کار میکنه نظر به نیازمندی که اطفال داره. ما میفهمیم که اطفال نسبت به گروه های سنی دیگه و افراد دیگه با نیازهای ویژه‌ای را دارند و با آسیب پذیری های زیاد مواجه هستند به خاطر خرد بودنشان از نظر فیزیکی و یا جسمی و دیگر ناپختگی ها و امو رشد کافی را که از نظر شخصیتی و فکری ندارند تا بتوانند با مشکلات و مسائل بزرگ زندگی مواجه شوند. بنان اینا نیاز به محافظت خاص دارند. از این خاطر است که دفتر یونیسف یک بخش مخصوص دارد در قسمت محافظت اطفال که ما به حیث بخش چل پروتکشن یا محافظت از اطفال یا ماشوم ساتن برخی پنوم مایی را میشناسیم.
حالا از دکتر صاحب بشنویم از نقطه نظر طبی. دکتر صاحب ایمل صافی از شما بشنویم صاحب در مورد.
یو ځل بیا خپل ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه ستاسو مېلمنې ته نظر صاحب او تاسو خپل سلامونه نه کېلې وړاندې کوم خپل ویو کې چې ټول یو ښه ورځ پیل کړي او ښه ورځ تر دې دمه لرلې اوسي. رواني روغتیا یا رواني صحت موږ د ساده الفاظو کوو چې همدا روان دی چې جسم رهبري کوي که چېرته روان ما جوړه وي ناروغ وي او د مشکلاتو سره مواجه وي نو د جسم رهبریت به په ډېر ښه انداز ونیشي او دا چې مشکلات به فوق العاده زیات شي. لکه څنګه چې د ماشومانو په ارتباط باندې ووایو زیاتره رواني اختلالات د هغې د عواملو په اساس باندې چې هغه بیولوژیکي بنیا او همدارنګه رواني اجتماعي عوامل دا ټول سره لاس یو کوي او وروسته د رواني ناروغیو رامنځته کېدو لپاره زمینه هم برابروي یا شرایط مساعدوي. بالخصوص د ماشومتوب کوچنیوالي په دوره کې هغه ماشومان چې د هغې په مقابل کې بې تفاوتي موجوده وي او هغې ته توجه نه وي د هغې د روان د روزنې په برخه کې لکه څنګه چې د جسم د روزنې په برخه کې موږ مکلفیت لرو لکه خپلو ماشومانو ته ښه خواړه برابر کړو ښه لباس او ښه غذا همدغسې د روان د انکشاف دپاره چې د روان د انکشاف او د نمو مهم مراحل دي که په دغه کې بې تفاوتیانې رامنځته شي پخپله وروسته بیا د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغۍ او همدارنګه د هغې جملې نه شخصیتي ناروغۍ د رامنځته کېدو چانس په ماشومانو کې ډېر زیات وي. یا هغه ماشومان چې هغې د ماشومتوب په دوره کې د تشدد او فشار سره مواجه کېږي چې هغه مثلا فزیکي سو استفاده ده رواني سو استفاده ده او جنسي سو استفاده ده چې دا په خپل ماشوم د رواني ناروغیو دپاره په موجوده حال کې وروسته بیا د شخصیت د رامنځته کېدو په حصه کې د هغوی به د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وي او مرضي او پاتالوجیک شخصیتونه به بار راځي چې هغه بیا بلبل انواوې او ډولونه لري او همدارنګه هغه ماشومان چې هغوی د افراطي محبت سره مواجه کېږي. یعنې دا دې په خاطر وایم چې دا میندې او پلرونه دي چې د ماشومانو مقابل کې بې تفاوتي اختیاروي چې هغه ځان له رواني اختلالات رامنځته کوي. یو تعداد میندې او پلرونه دي چې ماشومانو باندې تشدد ډېر زیات روا ګڼي او یا د ټولنې بعضې کسان دي لکه مخکې چې مدینه خور وویلې چې هغلته شاقه کارونه دي فزیکي کارونه دي ماشومانو د هغې نه جسمي سو استفادې دي فزیکي سو استفادې دي چې د هغې د فزیکي توان نه برخلاف وي هغلته تشدد موجود وي هغلته محرومیتونه موجود وي. د سایکیاتري او سایکالوجي د علماو د نظریاتو په اساس باندې چې په دغه برخه کې فروید او همدارنګه اریکسن او داسې نومونه واخلو ډېر زیات دغه مشرانو په خپل وخت کې ډېر زیات کارونه کړي دي. هغې وایي چې د روان د انکشاف مراحل کې په هره مرحله کې صدمه وویني او ټکنۍ شي نو هغه په موجوده حالت کې هم د رواني ناروغیو دپاره هغه مساعد شخص دی. وروسته بیا راتلونکي کې هم همدارنګه په هېواد کې جنګ جګړې تاوتریخوالی مهاجرتونه د اقتصاد نشوالی چې هغې کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي خپل د جنگ آباد ډېر زیات تخریبونکي دي په روان باندې څه د لویانو وي او که څه د کوچنیانو وي کوچنیان ډېر زیات پذیره دي ځکه د هغې رواني دفاعي میکانیزمونه دومره پیاوړي نه وي چې د مشکلاتو سره مجادله وکړي او هغوی سره کنار راشي او هغوی سره جوړښت وکړي. په لحاظ هغې ډېر زر د دې قرباني کېدلې شي. همدارنګه په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري مسایل دي په ماشومانو باندې مثلا په کورنۍ کې تاوتریخوالی دی دا ډېر زیات دی د مشرانو تر منځ بېاتفاقي او تاوتریخوالی د ماشوم په روان باندې مستقیمه اغېزه کوي چې په دې اړوند باندې زموږ په هېواد کې ډېری کورنۍ نه پوهېږي. حتی ډېر لوی لوی موضوعات د ماشومانو مخکې بحث کوي او هغلته بیا د یو لفظي تاوتریخوالي نه د مشرانو په منځ کې دا رامنځته کېږي او بیا فزیکي تاوتریخوالی او ماشومان د دې نظارهګر وي د دې لیدونکي وي چې دوی هم زده کړه کوي او هم یو قسم عقدې ورسره پاتې کېږي او دوی بیا په راتلونکي کې دغه مسایلو ته لاس اچوي. او یا د ماشومانو د تربیې په حصه کې میندې او پلرونه کافي تجربې نه لري زیاتره د تشدد او فزیکي فشار نه استفاده کوي. هغه د دې لامل کېږي چې ماشوم په مختلفو رواني اختلالاتو چې د هغې جملې نه د متقابل اختلال لومدارنګ کاندک د سلوک اختلال او بل اخره د شخصیتی ناروغي چې مختلف ډولونه لري په دې باندې د خپل کېدو چانس د ماشومان او چې په غیبه باندې فزیکی فشار ډیر وي او تاوتریخواله او سره شوی دا په ډیر زیات دی. یعنی کومنګ په دغه آباد باندې فکر وکړو د مغه ماشوم ټوک مشروع کیږي محرومه او غلطه ناروا مسائل چې دي دا به ورسته په موجوده حالات کې د ماشوم پروان باندې ډیر تقریبا کوم اثر لري.
په تاجه کې شما شنیدیم دو مهمان محترم این موضوع بسیار مسئله مهم هست و ای بخش های مختلف هست و در صحبت های مختلف در بخش های مختلف باید صحبت های جداگانه داشته باشیم. امروز به شکل عمومی سرش یک ذره صحبت میکنیم. حالا با اجازه مهمان ها برای اینکه سوال های ما تکرار نشه به شنوندای محترم ما فرصت میدیم اونا چی میفهمن از این مسئله روح روان اطفال و تربیه اطفال، اونا چی فکر میکنن، سوال های از وارم بگیریم، مخصوصا در این شرایط کرونایی، شرایط جنگ و شرایط اقتصاد خراب، یعنی زمینه و تربیه اطفال به خیالم که هیچ مساعد نیست، منتها بازم چطور میشه که به این موضوع رسیدگی شوه؟
بله سلام علیکم، نظر دفتر محمد منوط سلام محمد قسم دوار درمان ولایت آزاد پردکه.
بله قاسم خان خوش آمدید، سوال تنه تره کنین.
به رضایت منانو کن وکنم کرونا پا دی رسیش خراسه بره دکشنانو بانی پروهی بانگی تاثیر کرده دی او دکشن کرونای که دی نگیر سن دی دا اوی جلا کول دا دی کاشی جلا کول دا دینی نمیشه دکشنانو پا تربیا و پا نور دست دکشنه که دنی هم پا دی بانگی پا دم دی اغیر کهی او دی تربیا دشوال انگرول او دا که
بله شنوانده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم صاحب زریف صاحب. سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی صاحب.
جاوید احمد ورته کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی.
بله و تک صاحب مهربانی.
باز سلام ایمل صافی صاحب. نظم یو پوښتنه ده، زما یو ماشوم ده 15 کال عمر لري او وزن یې 60 کیلو ده. به پیدایشي د زړه تکلیف درلودو په دې کې د مرګې مسله هم ده پیدا شو. نو د دې مرګې مسله پیدا شو د بریک حالت د مرګې دوا پرلې د ایفوال په نوم باندې او اوس د یو قسم رواني تکلیف پیدا کړې د روح جوړې وای چې د ماته بادا چې ډاکټر ته بوز مې نه چوکو د روح جوړې. نو ایمل سر نه په دغه بار کې لګ هغه غواړم همکاري غواړم چې د سره موږ څنګه څه چلو کوو سره کوم کمالا
خونم توخی چیدی ما شکم سایو. دکتر سب صافی شما اگر سواله که گرفتین جواب ارائه کنیم بسیار جد خوش میشم سب بفرمایید.
بله محترم برور تا وقت سب زخون سلامون امولاندی کومه او په زمین کې زه فکر کوم دا ماشوم چې د پرابطه باندې خبره وکړل دا ولادي نقصې هم لري کېدای شي چې قلبي او پرابلم هم لري او داسې یو ضعیف او کمزوره پیدا شوی همدارنګه عصبي اب نارملیټی غیر نارمل والے ولری په مغز کې بعضی مشکلات ولری چې هغه خپل د مرګو د حملات سبب کیږي. دابل تکلیف رواني دی د ایل سنزایټی او توي د ناروغۍ نه د ویری اختلال او توي. نو دا د سپېچ باید مراجعه وکړي رواني متخصص یا ډاکټر ته چې مکمل ارزیابي خپل وکړي ځکه دا ناروغ جسمي مشکل هم لري او په زمن کې د رواني ناروغۍ د پاره درملنې یو خاص پروګرام طرحه کی او د سره کورنۍ سره په مشوره کې د رادیو د لارې نو بیا مشکل ای چې موږ دغه یو ناروغ راته خبرې کوم ټول پروګرام پر کې ونی شي. نو دا ډېر مشکل لري او بل د ماشومان سره د رویې په ارتباط باندې دا ډېر زیات مهم موضوع ده ځکه ماشوم د هر سن یا د هر عمر مطابق مختلف کړنې باید د ماشوم سره وشي. کله چې ماشوم غلویږي خبر از د کوي په خو باندې ودریږي او حرکت کوي د یو قسم استقلال طلبي غواړي ازادي غواړي چې په دغه مرحله کې هم د مور پلار د خوانه فشار په واريږي. هغه مور پلار چې هغه په دې رابطه باندې کافي په هاوې نه لري هغه د ماشوم خبرو تلیر غوږ نه نیول کیږي. موږ اساس په کولنه کې هغه وي خور د کلانکار کنه وي ته وړي وړي خبرې کوي هغه خبرې سره کې ماشومان ډېر زیات پوښتنه کوي باید موږ هغه ته مثبت جوابونه ورکړو. د ماشوم ازادي باید په نظر کې ونیسو. د تاوتریخوالي موضوعات ماشومان پوښتنه ویل شي همدارنګه د کورونا په ارتباط باندې چې وویل شول کورونا خو هغه شومه پدیده ده چې د نړۍ په ټوله نړۍ باندې خپل تور سوری خوړولې دی. الله پاک دې وکړي چې د نړۍ د مخ نه دې سوری لرې شي. نو کورونا تاثیرات په خپله په لویانو باندې هم ډېر زیات وو او زیات دي همدارنګه په ماشومانو باندې ځکه ماشومان د قرنطین په دوره کې راګیر شول په کور کې کېناستل د مکتب او ښوونځي نه پاتې شو. ماشومان ته په کور کې د سالم لوب او شرایط باید برابر شي او ماشومان زیات د غویرونکو خبرونو نه وساتل شي ځکه دا غیر روان او رواني دفاعي میکانیزم دونه پیاوړی نه دی. ما مخکې ارزو چې هغه د هر مشکل مقابل کې مثبت جواب وي او هغه سره
سازش وکړي، نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته واویرونکي او ډارونکي خبرونه ورته ونورول شي، صرف هغه د محیطي فاصلې او ارتباطاتو خبره یو همدارنګه د لاسپینځلو هغه احتیاط سره ورته وویل شي چې ماشومان باید قرنطین وخت خو بیرون بې دغې نه ځي. خو زموږ په ټولنه کې خو ماشومان هغه قرنطین شرایط لویانو مراعت نه کړو، ماشومان خلاصه کې خو په هر صورت سره په ماشومانو باندې د ویرې او د اضطراب فشار باید ډېر وانچول شي، او د دې خراب خبرونو د اورېدلو نه ماشومان باید لرې وساتل.
خب محترمه مدینه، حکمت زینب جان گفت که 5-6 ساله که میشه طفل، چی میگن در این مورد محترمه مدینه حکمت؟
بسیار تشکر از سوالی که تابعیاتی که شما دادین و سوالی که زینب جان مطرح کردن. دقیقاً اولا ما باید بیم که اونا به شما هم گفتین که گفتن زینب جان که کسی که یک طفل که 6 ساله شد او دیگه طفل حساب نمیشه. اولا این همی منطق یک منطق درست نیست، به خاطر که یکی قوانین بین المللی و تمام قوانین حقوق بشری سن 18 سال برای یک طفل در نظر گرفتن و گفتن که حتی یک روز دو روز آمده از 18 سال پایین باشه و طفل گفته میشه. بنان ما هیچ وقت نباید بگوییم که یک طفل که 10 ساله شد بگوییم تو دیگه کلان بچه شدی و یا کلان دختر شدی، کارهای طفلانه نکو، بلکه تمام انسان ها تا سن 18 سالگی نیاز به ای دارن که با تمام امو خواص طفلانه که دارن زندگی کنن. یعنی ما میگیم که طفل باید طفولیت بکنه، طفل باید مسئولیت های بزرگ سالا را به عهده نگیره، کارهایی را که بزرگ سالا انجام میتن انجام نتن، که یک طفل از امو طفولیت تا به 18 سالگی تا سن جوانی و نوجوانی یک مراحل رشد داره که در هر مرحله برخوردهای خاص را انجام میده. و ایده اگر والدین، اگر بزرگای خانواده نفهمکینی برخورد را که طفل انجام میده نظر به سن و سالش یک برخورد درست است یا غلط است. چون بعضی چیزا شاید برخورد درست است اما ما اونمو را فکر میکنیم که چون بزرگ سال هستیم از نظر ما نادرست است، بنان ما میگیم که طفل شاید نرمال نباشد. اگر اجازه بدین مرا فقط یک اشاره بسیار کوچک میکنم که امی برادر ما قاسم خان در مورد کرونا گفتن. از من ورور قاسم خان وویل چه در کرونا او در کووید 19 و در دیشان و تجریان که هم زیری مشکلات با ماشومانو که پیدا شویدی یا پیدا کیگی لکه در جنگونه و در سینور مسائل، دا بالکل ډیره دقیقه مسئله ته دوی اشاره وکړه. ماشومان هم زمونږ استاد پشان انسانان دي او طبعا هغوی په ډیرو مسایلو کې حتی د لویانو نه ډیر حساس دي، ډیر جزئی مسایلو ته دی هغوی پام کوي، ډیر جزئی مسایلو باندې هغوی فکر کوي. حتی ځینی وخت تاسو شاید تعجب وکړئ چې هغه څومره لوی لوی مسایلو ته او راتلونکي ته او لس کاله بعد شل کاله بعد ته فکر کوي، او داسې ډیر سوالونه دی هغوی په ذهن کې پیدا کیږي. که چیرې مونږ د دوی سر امرسته و نکو، ځکه د کرونا په جریان کې یو لویه مسله چې را پیدا شوه هغه دا وه چې کورنۍ قرنطین شوې، د جنګونه پکې ډیر شوه، د هغې تر څنګ فقر ډیر شو، ډیرو کورنیو خپل هغه وظیفه او کارونه چې کول هغه یې د لاسه ورکړل او غریبي سره مخ شول. او بل مشکل دا و چې هغه نورمال ژوند، روزمره ژوند د خلکو هغه یو څه مختل شو، یعنی خلک نشي کولای پر نورمال ډول ماشومان مکتب ته لاړ شي، کورس ته لاړ شي، د باندې وزي، لوبې وکړي، ځکه مکتبونه خو د دولت د خوانه رخصت شو، او لوبو ته یې شاید فامیل د باندې کلینیک دي چې د نور ماشومان سره لوبه کوي او مونږ ته کورونا رانوړي. نو دغه ټول مسایل د یو ماشوم پر روان باندې تاثیر کوي، ځکه هغه د یو زنداني په شکل قفل کیږي. شاید یو لوی چې مونږ او تاسو یو د دې سره ډېر مشکل ونه لرو، ګاچې لویانو کې هم ډېر ستونزې مشکلات پیدا کوي، خو یو ماشوم چې هغه دومره فعال دی، شوق لري د لوبو د ګرځېدلو، هغه چې تاسې قید کوي نو هغه روان باندې ډېر زیات تاثیرات کوي. نو مهمه دغه ده چې د کرونا په دوره کې هم موږ ماشومانو ته باید ډېر زیات پام وکړو، او په داسې ولایاتو کې چې جنګونه روان دي، اوس متاسفانه په دغه ولسوالیو کې جنګونه روان دي، باید دا صحیح ده چې ځینې وخت کله چې یو عاجل حالت یو اضطراري حالت منځته راځي نو خلک صرف دې ته توجه کوي چې خپل ځان وژغوري، یا مثلا هغه ډوډۍ پیدا کړي، سرپناه پیدا کړي، یو ځای کې مسؤول وي. نو د ماشومانو ته رسیدګي، ماشومانو ته توجه، او د ماشومان نه ساتنه دې ته هغه فکر توجه ډېره کمیږي. اوخنه د درنو اوریدون کنه امداده او درنو مورپلارون نشوځه برنامه اوریم داده چې ماشومان ډیر متاثر کیږي او د یغوی راتلون کې ژوند امکان لري د دې مسایلو په خاطر په خطر کې نو استراری حالت کې هم ډیره توجه ماشوم ته وکړي کوشش وکړي چې غزنی د خپل امکانات په اساس زمينه ورته مساعد کړي د لوبو د ذکرې تر څو هغه خروش بولري او څه خاص رواني مشکلات ورته پیدا نشي. مننه.
تشکر محترمه مدینه حکمت. خب د ایجه یک سوال افاقي در ذهنم خطور کړ. 75 سال از عمر یونسف در افغانستان او میگذره، جای شک نیست که د سطح بین المللی و د سطح افغانستان یونسف یعنی فعالیت های بسیار برازنده و خوب داشته. من خودم یادم میاد یک وقت شیر مفت تگپا میدادن در مکاتب و از این قبیل مسائل، چیزایش بسیار خوب است. منتها نتیجه را که میبینیم از 75 سال به این طرف ایوازه که وضعیت دنیا اطفال خوب شده بوده، این خراب شده میره. یعنی جنگا زیاد شد، جنجالا زیاد شد، جوانا پرخاشگر زیاد شدن. از او خاطر یک تجدید نظر در سیاست یونسف هم بکار است یا نیست؟ مچم اول دکتر سب صافی. دکتر سب صافی،
متاسفانه د نړیوالو سازمانونو کاره ملل متحد او دغه پورې مربوطه هغه سمسوطات چې دي بالخصوص د یونسف په ارتباط تاسو اشاره وکړله او دغسې نور سازمانونه چې کوم یو دي، متاسفانه هغه هیوادونو کې چې جګړه روانه وي په نمایشي ډول باندې یو څه اندازه معلومات او یو څه اندازه کارونه زیات ښودل کېږي، اما د عمل په صحنه کې بیا مشکلات په خپله زیات لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر ډېره بریده پورې ډېر کارونه هم کړي دي. د ماشومانو تحفظ په ارتباط باندې بعضې پالیسي او قوانین چې دي متاسفانه قوانین به ډېر وي خو عملي کول یې بیا ډېر مشکل دي، لکه زموږ په ټولنه کې چې دلته جنګ روان دی او په جنګ کې اصلا ټول خلک صدمه ویني خو ماشومان ډېر زیات اسید پذیره وي. تاسو کله راوست قندهار حالت وګورئ، د ټول افغانستان خو زبر قندهار مثال درکم چې په زرهاو کورنۍ مهاجری شوي دي او د هغې ډېر کوچني کوچني ماشومان د لوږې تندې سره مواجه دي او په د ګرمۍ کې چې هلته مسوري شته او هېڅ نوی امکانات نشته دی، حتی د څښاک اوبه نشته دی، دی هلته پاتې دي. زه وایم چې تجدید نظر په دغه باندې په کار دی چې نړیوال سیاستونه باید تغییر وکړي. جنگ د خاورې ته د نورو خواو نه راوړل کېږي، هماغه کسان چې همدغه قوانین یې مطرح کړي دي او دا ځان ډېر زیات مدافع د بشر حقوقو او د نړیوالو حقوقو ګڼي او ټکر وهي، زما په نظر باندې دا جنگ دغه غریبو ملکونو ته همدغه ملکونو په واسطه باندې چې په دغه قوانینو کې ډېر لوی لاس لري راوړل شوی دی. نو قوانین خو هماغه پاتې قوانین د خط په مخ باندې ډېر ښکلي دي، خو چې چېرته جنگ وي هلته بدبختي وي، نو هغلته ټول قوانین نقض کېږي. زه وایم که جنگ ودرېږي ډېر مسایل به حل شي. موږ د پنبې غریبۍ کې پرېږدي، خیر دی، موږ د غریبۍ سره جوړ راځو، خو چې هلته ظلم نه وي، هلته جنگ نه وي، هلته بدبختي نه وي، نو ځان له قوانین څه کولی نه شي. هغه اصل عملي چې شي بیا هغه کې نتایج راوتلی شي او د دې د قوانینو د عملي کېدو زیاته مخه همدغه په سر کې همدغه هېوادونه چې دی د بشر د حقوقو مدافعین ځانګړي متاسفانه په ټوله نړۍ کې جنګونه دی روا کړي دي، جنګونه دی دغه خطې ته راوړي، دا مسایل او اختناق او فتنې دلته د فقر چې په کومو هېوادونو کې دی نو هغلته بیا د خسر بازګیري کوي، خپل هغه سیاسي اهداف دې باندې نه غږېږو. خو په هر صورت سره که جنګونه ودرېږي، زه فکر کوم که دغه قوانین هغه 10% هم تطبیق شي، نو زه وایم چې ډېر مشکلات به مر اجتماعي دي او کته اقتصادي دي. بله،
تشکر ډاکټر صاحب، اجازه ته یک دو شنونده را فرصت بدیم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی
استاد محترم، تا ته ډاکټر صاحب ته او د خوراکي ته سلامونه ویم. میرویس خان مر جلال آباد نه.
بله میرویس خان، مهربانی صاحب.
محترم، دغه پیسې باندې د ماشومان په حساب باندې خو په دې جماعتونو کې والد به ول ډیرو دغه کې مکتبونو کې اوسره کم شي دي، اوس دغه د مدرسو په حساب باندې بعضې مستقلې مدرسې دي، بعضې د حکومت ساحې لاندې په دې جوماتونو کې مدرسې جوړې شوې دي. نو دغه کې دا ماشومان د 1 کلنۍ نه نیولې تر 3 کلنۍ نه لاره اخته، د کورونو نه د 2 سالۍ نه جدا راغلي، دلته په دې مدرسو کې اوسېږي، پلار مور نه بېلې د شپې. او بله خبره خو دغه دا ده چې دوی ته کاسي ورکړي، په دو باندې وظیفې په نوم باندې کتغونه راټولوي، ډوډۍ راټولوي. نو ډاکټر صاحب محترم، نه مې دغه ده چې دغه په دې ماشومان روان باندې څنګه کې څه تاثیر لري که نه لري. او بل دغه د خوراکۍ نه مې دا پوښتنه دا ده، مکتبونو کښې پخوا د استادانو نه ماشومان غواړي، خو څه ښه شوي دي، یو څه ګزاره کړې ده. نو که دغسې یو پروګرام د یونیسف د امامانو د دې مدرسو د استادانو سره دغسې یو ورکشاپونه سره ونی چې دا د ماشوم نړیوال حقوق په اړه کې دا مطلب معلومات ورکړي. خدای وکړي چې دغه کچه په دې جماعتونو په مدرسو کې نوي ماشومانو د ډبولو دوالو او د دوی د حقوقو لږ در دغه شي برابر شي، نو دغه مثال د دوی نه.
بله میرویس خان، بسیار خوب موضوعات طرح کردیم، بسیار تشکر. د برنامه آینده هم در نظر میگیریم این موضوع را لتکو به اطفال در مکاتب و مدارس بسیار زیاد مهم است. اول از شما میشنویم محترمه مدینه حکمت.
دا خبره مو ډیره دقیقه ده چې متاسفانه دا تاوتریخوالی د ماشومانو په مقابل کې په ټولو ځایانو کې شته دی، بیا په تیره په مکتبونو کې او مدرسو کې هم دا موجود دی. په دې برخه کې مخکې هم یونیسف برنامې درلودلې، تاسې ویل چې بهتره ده چې ځینې پروګرامونه او ورکشاپونه د مدرسو مشرانو او همداسې ملا صاحبانو او دوی ته ترسره شي تر څو دوی د ماشوم په حقوق په برخه کې دا په نظر کې ونیسي او د دینه مخنیوي وشي. دا برنامه د مخکنه هم په همدا اساسي په ولایتونو کې چې د جنوب ولایتونو دی لکه ننګرهار دی، لغمان دی، کونړ دی، په دې ولایتو کې مخکې هم ترسره شوی دی د یونیسف د ادارې دخوانه او اوس هم یو څه برنامه په جریان کې دي. یو څه موږ هم مثبت تغییر وینو په تیره په مکتبونو کې او همداسې په دیني مدرسو کې هم په ځینې کې مثبت تغییرات لیدل کېږي، ځکه چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی، نو په هغې کې د ماشومانو په مقابل کې تاوتریخوالي خو اصلا نشته. تاسې مختلف حدیث لرو موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه چې حتی خپل لمسیان به یې په خپل اوږه باندې کېنول یا مثلا هغوی سره به یې لوبې کولې. او موږ ته یې هم راهنمایي کړې ده چې د ټولو ماشومانو سره باید په مهربانۍ او لطافت سره برخورد وکړو. اولا هغه یو دینی زده کړې ډیره مهمه ده چې کچېرې موږ دینی زده کړې یو ماشوم ته ورکو یو پیام مو باید کېدای چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی. او هغه حدیث چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خوان ترپات دي کوم سنتونه چې د هغه د خوان ترپات دي چې ماشومان سره به خبر ورکړو دا باید ذکر کو. خو بیا هم د پوهاوی د لوړوي لپاره ضرورت په ټول افغانستان کې شته، ځکه چې نهادونه یونیسف خپل هم دومره لوی نهاد نه دی چې وکولای شي هر نفر ته په افغانستان کې ورسیږي. دا موږ هم ځینې چالشونه او ځینې مشکلات سره مواجه یو، ځکه چې نفوس ډیر دی، مشکلات ډیر دي، او د بل خوانه ځینې ځایونو ته لاسرسي کې مشکلات دي، ځینې ځایونو کې په بودیجه کې مشکلات دي یا مثلا نور مسایلو کې. نو دا د هر افغان وګړي مسولیت دی زما په نظر چې دی کچېرې موږ په یو څه پوهیږو چې دغه تاوتریخوالی د ماشوم په مقابل کې مثلا ښه نه دی، دا پیغام باید خپل څه ورسوو، خپل همسایه ته یې ورسوو، خپل هغه ملا ته یې ورسوو او همداسې نورو ته. د ادارو مسولیت هم په دې کې مهم دی، د یونیسف مسولیت هم مهم دی چې موږ دا کار د مخکې نه کوو او اوس هم روان دی.
بسیار زیاد تشکر محترمه مدینه حکمت، مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر متخصص امراض روانی. Hey.
آخر بشائی کا سوک مالا میں